په منځو کې بندر کو چپی وایو سندره
په دې اړه به شعر هم واوري.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم.
د شعر نقد هم لرو.
چا چې شعر واوري د زړه تلار پیدا کړو دي کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. مات
یو افغان شاوخوا څوار لزر عکسونه راغون کړي.
داسې انځورونه چې چا یې تصور نشوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو له یوې غوښتنې خبره وو.
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره ملوي نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلې شي. یلدا سریانی کلمه ده، د سشیدلو معنا ورکوي. د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه ځینو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه. په افغانستان کې د سرژنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبک دي، د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یو اوسیدونکي ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل. مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا په نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړې دما.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمۍ تېروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لاندې دي چې شي نظر غونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلی شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سر کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي، البته چې پالونه په نورو برخو کې ماچي لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلی په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوی په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخستې ده. دا شعر سراور.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وایه یو بیت وایه او چک به مرتبه بودات به مرتبه کوه خو کله به یو د څه چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه د غزل کې به یو بیت داسې زبنا په ناپامۍ کې زبل لزای پورته شوی او هغه ته به سټیج ته تللی او هغه به مې غیږ کې نیولې او هغه ته به مې داد ورکړی بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زه واورم یو خبره و چې زما عزت یې لار پیدا کړه او خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستای و چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی بیلابیل لستونکي لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یاره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څاک وومن چې بس تا خبره ده بس هغه خشیر دی ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ششیر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي. یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کې داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي. نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی. ماته چې اس احساس نه راکړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایئ دا ش شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم. زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ماته دا در کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو بنو یو بل شعر او ری دل غواړي چې هغه په موږ کچ باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې ک د شعر هغه اصلي دندې وظیفه تر شو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعری د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده. زه فکر نه کوم چې کشیر ته مطلق تعریف واچو. زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو. بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنه شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانیتا ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک داغه په برکت شوی.
بالکل دا خو اصل همدادې خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دبان دی او توافق شوی دی یعنی په دبان دی په ټولي.
نو دلته وبخښه بیرته غو توافق بیرته د توافق خبره ترانغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی.
بالکل 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 خو زه د مطلقیت نه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیرای خبره ده خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکای ښه شاعر دی. کوم د ډیر ستورو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باورې نه چې کرکتون کې پاغو باندې خبره کولای شي. نو چې کله په خبره کولای شي بیرته مطلقیت لمنځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو او دغه په حساب عالی شعر شو په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخستل شوی دي ترڅو بری د ورسره موافق یست
یعنی کله درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه مونږ اورو د دې ترڅنګ څومره چې مونږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي په بیل بیل زاویو نه بیا هم هغه یو خبره شوې ده زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پو د شعر پاړه باندې کاغه د هر ژبې کسوي هغه د شعر تعریف کړی وي نو داغه په شعر کې د تعریف کبا احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي حتما به پکې وي
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده لیکن د پدې کې فکر هم ورزای کړی دی او په جنو شعرونو کې د فکر خبره بیا نکیږي ډیره
زبیخی پا دیف باوریم دیر تا پا تاسو است اگاو نکه چی گوره تاسو هم یو لارا زان تا تاکلی دا چی پا دی زبیخی پا دی باوریم دا زمان آگا دی زه چې کوم حالت کې يم یا زه چې سره ول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د ژوند ضرورت ښکاری زم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس تفول لري
احساس او عاطفي خبر خو تاسو وکړه د فکر خبر مو هم وکړه په ورته وخت کې موسیقي په کې نقش لري کلمات په کې نقش لري نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو
بالکل دا خو نږدې کیږي دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږه په هغه ګډه کمیس نه وي زمونږ د میرمنو زمونږ د خزو زمونږ د کلتور یو برخه چې ده دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښه بخي ور کوي دا خو امو عمر چې تتللی شي هو دا چې دومره به نه ډیر شي هغه درنګ شي دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لري کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیکدولای شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي دا خو ښکار مسائل دي دا خو هغه زه د فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکی مسائل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو تاسو خو هیڅ هغه نه ده په کار
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه لرغونی زمانه ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو په دې ټینګار کاوه سه یو توازن په کار دی څنګه توازن له احساس سره اما هنګ توازن یعنی کچرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي یعنی یو څراک وي په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی او کچرته یو څه لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو
بېلکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعري کې یو د مثال ورکم موږ اورو اره ورس شعرونه اورو په هغه مشاعرو کې لږه د ول شعرونو سره ډیر موږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي هغه کې یو پیغام وي هغه کې یو تاریخ وي هغه کې یو حماسه وي هغه کې احساسات هم وي خو ولې هغه کې عاطفه نه وي هغه کې رښتینولي نه وي هغه کې مبالغه په هغه شکل شوی وي چې موږ اور باندې سوچ تا کیږي چې یاره د څه خو نه ده په کار هغه کې بالکل د یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي موږ چې ورته ډیره وایو چې شعر شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنته وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو ودل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي ځکه خو څوک ایس داسې جرګي خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دویم خبر کې د موږ خلک جنگ تر او بلو مثال ولې زموږ ته داشت نو دا هغه توپیر دی کنه دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند ملالې صفه موږ راخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول راخلو هغه خلک پام دی هغه سره بللې دي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بالا موږ احساساتو ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي هم هغه ده خو ولې او تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته دلته راځوم. دغه تاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د ډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننه اوس هم د مکتبی په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا مورې، کمیس کې می پاولې مټومبا، غږ زما پزړه کې هیلې واشني. زادت شوی د مکتب ساده جامو کې ما کده پاولو یو لشوخې سره دی روغ د کړما، کده ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ د کړما. کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای. بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي، مکتب به زنه پرېږدم او د پاولو یو پشکولو به مسړنه کیږي. مورې کمیس کې می پاولې مټوم، نه نه بنگړی براته نه یادوي، نه نه بنگړی براته نه یادوي، زما قبول دي دا تشې لېچې. مکتب مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یمه، خو زه هم زړه لرم. د مومن خان او شیرینې نقل مې اوس هم یاد دی، زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهېږم. خو کمیلې چې د بنگړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یمه چې اوس بنگړی مات کړمه او که مکتب پرېږدمه. نه نه بنگڑی براته نه یادوي، زما قبولی دي دات شلی چی، زما خوږی زما زړه سوان دی مورې. زه هم پوهیږم سبا اختر دی، خو زه نکریزی خودلی نشم. مکتبی جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه، زه په هر څه پوهیږم. زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم. زمې پزړه پوهېږم، خو کلاسونه مې شول روغ دي د نکریزو پر رنگ، او دغه رنگ مې ژوند ته بل رنگ ورکړ. که مهربان شي خدای اختر لزان سره زیره د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرې دم. خو زه نکریزې خودلی نشم. پرېږده باران ووري، گلی دی هم ور پس ډیر وشي، لاری دی دومره خټی خټی شي چې د تک پر هیڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې زمکا لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لاری دی بند شي، نو زه به له کوره نورې چیرې زما. مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک، پرېږده باران ووري، گلی دی هم ور پس ډیر وشي. زه د سړی د لاس کوتره یم، زه د سړی د لاس کوتره یم، پښته وزر او به وزر یم، خو زه به هیڅ نه وایم. آن چې خیرات مې هم زړه نه کیږي، هم دې خیرا او مینا و وژلا، هم دا خیراوی لکه اور شوی کتابونو ته می، چې هر پاڼې به لارې را خودلې راته، چې څنګه واچوم او به د ژوند ګلونو ته می. زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم. زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا کاسی د هنر پاړه په تیرو سباندې ټول سیسو کې د ټکنالوژي لپاره مخ تک سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې واکس په 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یواکس په 2.4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یواکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلی، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې للی رشکاری شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلی. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یو ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلی میاڼي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتي دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1300 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابا ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علي عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاړ سي. ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والي صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګمبت رنګ سپله بیا د والي صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرکی متحرې د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د 6 پتني عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یو نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعا د دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایس او که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوی.
د کندهار عکسونو می تقریبا د شپږ زره په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي او د هغه تر څنګ 8000 مختلف داسي انځورونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن یې دورې پر هر څونو دورې چې مختلفو هیوادونو ته سوي دي او د دې تر څنګ په هیواد کې د نننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونو ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونو مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زره ټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړی دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته. چندان هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړی دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړی دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی بیا هم پټرولنی زرسنو یو
کوشش می دادی چې دا اکشن زه د کتاب په شکل پټولنی کې فور کوم د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه ځکه چې د رسنی کتاب په دې شدی چې کتاب محفوظ او کتاب مشتاس معلومی چې د پیړی کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه به خپل ارزش نه بایدي نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس عکسونه راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اوریده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې خصوص د هلي ځلې پټه په ولاړې دي د غشزي وای کچرته شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي نور حال په راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوان شاعره او فرهنګ پاله ده د دې په باور چې د شزنو شعر شاعري او ادبي هلي ځلې د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي دا زیات اغیزمن تمامېږي خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي
مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري
دا په داسې حال کې چې ډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شذو ادبي فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوان فرهنګ پاله ده دا وایي شزینا ادب کولای سي شزو ته دا پوها ورکړي چې د ټولنې وګړي یو لبل سره کار وکړي یو والی وکړي یا وژه پوژه ور سره کار وکړي
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري پیغام دیوالی پیغام دی هماهنګي او یو بل منل چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار وکړو
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې مشاعره او ادبي کرکتنې کوي خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شزو حضوري ادبي فرهنګي او شاعرانه غونډې فعال شي تر څو شزي خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته
د مېرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعري لپاره نیول کېږي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د مېرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ده بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېر اړین ده غوښتنه مهمه هم ده چې د مېرمنو د مشاعري پروګرامونه باید ونه دريږي دوی باید همداسې دوامدار ووسی
دا په داسې حال کې چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموش سي رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی دا د اندېښنې وړ ده ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوند کړي
لکه څنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه وړینه ده چې باید ونډه ووسی هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیزه برخه کې ووسی د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات خپل لیکنه خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي
په تیر کې په غزنی کې ډیرای شذو په امپرادی او ډلایز توګه ځینی وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس پټه په ولاړې دي. دغه شذې وایي کچرته شذو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجر او پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمو کې اوسېشي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم پاړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقې ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا غي د الله سوزامنو اولاد ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډې پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے
د لاهو په زمزمو کې زیږیدلې یم زدا ځان غږ د ژوند منځ ته رابللې یم المنز می په لمن کې کې د غس سپېڅلې یم ظلم دې پښوندو ظلم دې پښوندو د خندا وزرې متړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې متړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې متړې رنا وزرې متړې خر بشي جنگل کبي کتاب به قلم شي گل شی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گو خینا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پات کی گو درنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گو درنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر سات لے پا پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پا چغو دا وختنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والوزم پریمک دی چی والوزم زما وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی